سیسمی عباس مننه پوره اته بجه شوې د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خپرونه چې په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. وړاندې په افغانستان کې د ناټو د نوي ماموریت د عمومي قمندان څرګندونې، د اسلامي دولت د وسلوالو په اړه خبرو او د نوماندو افغان وزیرانو په اړه به واوري چې اسناد نن ولسي جرګې ته وړاندې کیږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له حمیدې هارون عثمان څخه اورو.
په افغانستان کې د ناټو د نوي ماموریت قمندان وایي د اسلامي دولت ډله په افغانستان او پاکستان کې خپل لیکو ته وسلوال جذبوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د پارلماني چارو وزارت نن د کاندید وزیرانو مربوطه اسناد ولسی جرګې ته واستوي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پر کانګرس غږ کړی چې پر ایران باندې د نویو بندیزونو لګولو نه ډډه وکړي. پورا خبرونه واوري. په افغانستان کې د ناټو د نوي ماموریت قمندان جنرال کیمبل جان کیمبل وایي دوی ته راپورونه رسیدلي چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان او پاکستان کې خپل لیکو ته وسلوال جذبوي. جنرال کیمبل وایي دوی غواړي په دې اړه کره معلومات ترلاسه کړي او د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کول لومړیتوب دی. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا راپورونه بې اهمیته بولي او د دې وزارت ویان صدیق صدیقي خبري رسنیو ته ویلي وسلوال طالبان او حقانی شبکه د افغانستان په ځینو سیمو کې په مختلفو نومونو فعالیت کوي او خلک باید زیات اندېښمن نشي. ټاکل شوی چې د افغانستان د پارلماني چارو وزارت نن د کاندید وزیرانو مربوطه اسناد ولسی جرګې ته واستوي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس عبدالقادر زازی وطن دوست آزادۍ رادیو ته وویل د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او یا دغه کوم رستیال باید نن کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي وای خو دا پروګرام لغوه شو. خغلی وطن دو زیاته کړه د ولسی جرګې بیلابیل کمیسیونونه به د کاندید وزیرانو اسناد وڅېړي او که کوم کاندید وزیر د تحصیلي اسنادو دوه ګونی تابعیت او یا د جرمی سابقې ستونزه ولري لیست نه به وایستل شي او د رایو لپاره به ورته صندوق نه ایښودل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي تړون په تمدید کې باید د واګې بندر له لارې هند ته د افغانستان په وچه او تازه میوې سربیره د نورو شیانو صادرول هم په نظر کې ونیول شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د ریاست لومړي مرستیال خانجان الکوزی ازادۍ رادیو ته وویل افغانستان او پاکستان 15 کاله مخکې په دې اړه ترانزیتي تړون لاسلیک کړی و خو افغان سوداګرو ته اجازه نه ده ورکړ شوې چې له وچه او تازه میوې پرته نور شیان هند ته صادر کړي. افغان حکومت باید دا تړون سیمه ایز کړي.
زمونږ پیشنهاد دولت ته دا ده چې اته کال قرارداد کې تکمیلېږي په نمایي د دې کال کې او باید حتما دا په نظر کې ونیول شي چې زمونږ لاره هندوستان ته پیدا شي او کوم شي چې پاکستان قانوني شي په دې خبره چې هند دا قرارداد چار جانبه شي.
د افغانستان او پاکستان ترمن د اپتا ترانزیتي تړون موده د رواني سوي کال په نیمایي کې پای ته رسیږي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له کانګرس نه وغوښتل چې په ایران باندې د نویو بندیزونو لګولو نه ډډه وکړي او دا ځکه چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د یوې دایمي معاملې خبرې روانې دي. جمهور رئیس اوباما وویل که چېرې په ایران باندې د بندیزونو لګولو لایحه د دې مستره شي دی به یې ویټو کړي. د امریکا جمهور رئیس دا هم وویل که چېرې ایران بالاخره هو ونه وایي او دا ډاډ ورنه کړي چې دوی به په پټه اټومي وسلې نه تولیدوي دی به کانګرس ته ولاړ شي او ورڅخه به وغواړي چې په اصطلاح پیچونه ټینګ کړي. د امریکا جمهور رئیس د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره د جمعې په ورځ د سپین ماڼۍ په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په سلو کې له 500 لږ احتمال شته چې د ایران اټومي لانجه په ډیپلوماتیک معاملې سره حل شي. د زیاته کړه که د امریکا کانګرس د تهران پر ضد د نورو بندیزونو لایحه تصویب کړي له ایران سره د خبرو د ناکامۍ امکان به نور هم زیات شي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویل له ایران سره د خبرو د بری هیلشته او په دې اړه د امریکا له سناتورانو سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه نوري خبرې هم وکړې. د ایران خبری رسنۍ او په پاریس کې خبري اعلانوي د غونډې یو ساعت دوام وکړ. جانکیری د جنوري په 14مه له ظریف سره په جنوا کې له 15 ساعتونو زیات خبرې کړې وي او له یو نیم ساعت تفتی وروسته دوهمه غونډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ پاریس ته لاړ او هلته د اسلامي سخت دریځو لخوا د 1200 وژل شویو کسانو احترام په ځای کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د جمعې په ورځ د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لارین فابیو سره هم وکتل. د دوه اړخیزو او سیمه ایزو مسلو په اړه یې بحث وکړ. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه امریکا، روسیا، چین، فرانسه، برېټانیا او جرمني هڅه کوي چې د جولای تر لومړۍ نیټې پورې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي معامله وکړي. په زرګونو مسلمانانو د جمعې په ورځ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په لارو کوڅو کې لاریونونه وکړل او د شارلی ابدو مجلې لخوا د اسلام د ستر پیغمبر د کارتون خپرول وغندل. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیسو د شاوخوا 200 مظاهره کوونکو پر ضد چې اکثر یې زده کوونکي او د جماعت اسلامي ګونغړي و له اوښکې بهاوونکي غاس او بوشیندلو کار واخیست. په دې مظاهره کې چې د فرانسې قونسلګرۍ ته نږدې وشوه د فرانس پرس آژانس د یوه تصویر اخیستونکي ژورنالیست په ګډون چې په ګولۍ ویشتل شوی لږ تر لږه درې کسان ټپیان چوی دی. پوردون کې مظاهره کوونکو هغه مهال له پولیسو سره نښته وکړه چې پولیسو په عمان کې د فرانسې سفارت ته د مظاهره کوونکو د تلو مخه ونیوله. د شارلی ابدو مجلې پر ضد په الجزایر، سوریه، هند، فلیپین او د غراس په بیت المقدس کې د فلسطینیانو لخوا ورته مظاهرې وشوې. د بل خبر له مخې شاوخوا 1500 کسانو بیا د چک جمهوریت په مرکز پراګ ښار کې د جمعې په ورځ د اسلام ضد مظاهره وکړه. غونډې ته د مستقیمه ډیموکراسۍ سپېدې ګوند مرستیال ماریک چیرنوخ او د حکومت د خیارخی اپوزیسیون مدني ډیموکرات ګوند غړي یانا چیرنخوا په ګډون یو شمېر کسانو ویناوې وکړې. د جرمني د دریزدن ښار له وروستیو اسلام ضد مظاهرو نه په الهام اخیستو د پراګ مظاهره کوونکو اسلام له تروریزم سره برابر وباله او ویل غواړي چې د چک فرهنګ د اسلام له نفوذ نه امن وي. مظاهره کوونکو شعارونه وړل چې پرې لیکل شوي و اروپا بیداره شه، اسلام بد دی، منځلاره اسلام نشته. دا مظاهرې د هغه ډلې لخوا تنظیم شوي وي چې نوم یې د مونږ په چک جمهوریت کې اسلام نه غواړو. دغو مظاهره کوونکو ته نږدې شاوخوا 40 کسانو د اسلام په ملاتړ مظاهرې کړې وي. د شارلی ابدو مجلې و بنسټي خودونکې بیا د دې مجلې وژل شوی سر لیکوال استیفان شاربوینر تورن کړی چې د اسلام د ستر پیغمبر د کارتونونو په خپرولو سره یې د دې مجلې کارکوونکي مرګ ته برابر کړل. شاربونیر او یو لس نور کسان چاته ژورنالیستان و د جنوري په اومه د اسلامي بنسټپالو ورونو لخوا په پاریس کې د مجلې په دفتر باندې حمله کې وژل شوي وو. هتیا کالن هنری روسل چې په 1900 میلادي کال کې د دې مجلې د لومړۍ ګڼې په خپرېدو کې مرسته کړې وه وژل شوی. سر لیکوال شاربونیر ته په یوه سرخلاصي لیک کې لیکلي: زه په رښتیا ستا پر ضد دیم. د شاربونیر احساساتي ځوان او سرسخت انسان بللی دی. د شارلی ابدو یو مدافع وکیل ریچارد مالکا د روسي له انتقادي لیک غندلی او له زهرو ډکه مقابله یې بللې ده. مدافع وکیل مالکا شکایت کړی او وایي د روسي لیک په داسې حال کې د فرانسې په لانوئل اوبس خپرونه کې خپور شو چې د شاربونیر مړی لا خاورو ته نه و سپارل شوی. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالو د شتون په اړه د ناټو د عمومي قومندان څرګندونې خبرو. بیا به واوري چې د فرا چارواکي د دغو وسلوالو د ځپلو لپاره د هوایي ځواکونو غوښتنه کوي او دفاع وزارت وایي.
کله چې موږ موافق راپورونه واخلو هیڅ ممکنه نه ده چې هلته زموږ مسلات قواوې زموږ وسلوال پوځ عملیات ونه کړي او هلته لاړ نه شي.
د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر وایي
موږ ټولو کاندید وزیرانو ته د ورځې 15-16 نفرو ته وخت ورکوو، راځي خپلې برنامې موږ سره شریکوي.
د نویو افغان وزیرانو په اړه به په یو تحلیلي مطلب کې واوري چې د ولسي جرګې یو غړي پکې د دغو نوماند وزیرانو په اړه نظر ورکوي.
په دې ديار لس کلو کې واک او اختیار ټول د جنګ سالارانو سره وو، یعنی ډاکټر صاحب یو دم نشي کولای چې ټول ختم کړي.
په پېښور کې د طالبانو پر ضد لاریون وشو.
طالبان
د ازادي واوریدون کې په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او ساسو یو شمیر رسیدلې اس ام اس ولولو. په افغانستان کې د ناتو د نوي ماموریت قمندان جنرال جان کیمبل وای داسې راپورونه دوی ته رسېدلي دي چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان او پاکستان کې خپلو لیکو ته وسلوال جذبوي، خو افغان چارواکي وای وسلوال طالبان او د حقاني شبکې غړي په ځینو سیمو کې په بیلابیلو نومونو فعالیت کوي او ځوانان یې باید تر اغېز لاندې رانه شي. د مسلې تفصیل له چانقه علي کوزین اورو.
په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان کیمبل آرمی ټایمز خبرونه سره مرکه کې ویلي، موږ داسې راپورونه کتلي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا په افغانستان او پاکستان دواړو کې په ښکاره ډول د خلکو جذبول او د شبنامو خپرول دوام لري. دغه امریکایي جنرال په مرکه کې ویلي، موږ هر څه په عمیق ډول څېړو او غواړو ډاډمن شو چې هر څه مو کتلي دي. دی وایي، ما خپلو همکارانو ته په دې اړه د استخباراتي معلوماتو ورکول لومړیتوب ګڼلی، خو که رښتیا ووایم تر اوسه موږ ته ټول معلومات نه دي رسیدلي. جنرال کیمبل دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې د پاژواک آژانس د راپور له مخې د سرپل ولایت اوسیدونکو اندېښنه څرګنده کړې چې په دې ولایت کې ځینې وسلوال پیدا شوي چې ځانونه داعش بولي، دوی تور بیرغونه انتقالوي او خلک یې له وارخطایي او بیرې سره مخامخ کړي دي. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا مسله بې اهمیته بللې او د دې وزارت ویان صدیق صدیقي خبري رسنیو ته وویل، استخباراتي معلومات ښیي چې د طالبانو او حقاني شبکې وسلوال په مختلفو نومونو په ځینو سیمو کې فعالیت کوي او خلک باید وارخطا نشي. ده دا هم وویل چې ځوانان باید د دې کسانو د خبرو او پیغامونو تر اغېز لاندې رانشي او د دوی له لیکو سره باید یو ځای نشي.
په افغانستان کې مو د ناتو د نوي ماموریت د قمندان جنرال جان کیمبل څرګندونې په راپور کې د اسلامي دولت د ډلې په اړه واورېدې. بیا هم د همدې ډلې په ارتباط چې داعش هم ورته ویل کېږي، د افغانستان په لویدیځ کې د فراه په ولایت کې افغان چارواکي د داعش د ځپلو لپاره د هوایي ځواکونو غوښتنه کوي. د فراه سرپرست ولی محمد جونس ازادي رادیو ته وویل چې شاوخوا اویا اتیا کسانو د پاکستانیو، ازبکستانیو او چچنیایانو په مشرۍ په فراه کې هلې ځلې پیل کړې دي او د خاک سفید په ولسوالۍ کې سمڅو ته پناه وړې ده. دفاع وزارت د فراه د چارواکو د دې غوښتنې په اړه څه ویلي دي؟ د احمد تکل په راپور کې اورو.
په فراه ولایت کې اسلامي دولت ډلې ته د یوې ورته وسلوالې ډلې د فعالیت د پیل راپورونو نږدې دوه اونۍ تیریږي. ویل کېږي د دې ډلې لسګونه وسلوالو د دې ولایت په ځینو لرې پرتو سیمو کې ځالې جوړې کړې دي. د فراه سرپرست ولی محمد یونس رسولي پرون ازادۍ راډیو ته وویل، یوې ډلې چې د اویاو اتیا په شاوخوا کې غړي لري د دې ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د داعش په نوم فعالیت پیل کړی. ښاغلي رسولي پر حکومت غږ وکړ چې د هوایي ځواک په وسیله دا وسلوال وځپي. نوموړی وای د دې ډلې غړي پخوانی طالبان دي چې په نوې جامه کې را څرګند شوي. د فراد سرپرست والی په وینا پنجابي، ازبک، چچن او نور بهرني جنگیالي د دې وسلوالو مشري کوي چې له دې سره د دوی او طالبانو ترمنځ د ځانګړو مسایلو پر سر اختلاف هم رامنځته شوی دی.
اختلافات بین از او طالبان وجود داشتن بسر خلیفه و بسر امیر المومنین.
دو دوی او طالبان و ترمنز د خلیفه او امیر المومنین پر سر اختلافو نشته چې باید د کوم یو اطاعتو شي. بلاخره هغه طالبان چې وزن کم و خپل دریزی ل امیر المومنین نه جلا کر او د پیسو لپاره پر دوی ورګر شول. داعش ډلې تر اوسه په هیڅ سیمه کې فعالیت نه دی پیل کړی، یوازې جم نظام او پوځي روزنه ورکوي.
د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور هم په خاک سفید ولسوالۍ کې د وسلوالو نفوذ تاییدوي. ښاغلی بختور هم د دې ډلې پر ضد چې له داعش سره اړوند بلل کېږي پر عملیاتو ټینګار کوي. د افغانستان دفاع وزارت د غوښتنو ته په ځواب کې وایي، افغان پوځ به هر هغه ډله وځپي چې د هیواد ملي امنیت ته ګواښ کوي. د دفاع وزارت یو بیان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان هوایي او ځمکني ځواکونه به د هر راز تهدید په صورت کې په لازم اقدام لاس پوری کړی.
د القاعده په نام وی، د داعش په نام باندې وی، چې مخالفین به منځه مني اهم هوایي عملیات کوي چې په دې ترتیب او مواسق راپورونه واخلو. هیڅ ممکن نه ده چې هلته زموږ مسلح قواوې زموږ وسوال پوز عملیات ونکړي او هلته لاړ نشي د امنیت د تامینولو لپاره.
د افغانستان د جنوب او جنوب لویدیځو سیمو ځینو اوسیدونکو له دې مخکې هم د داعش د نفوذ په اړه اندېښنه ښودلې وه. امریکایي رسنیو په 13 دسمبر میاشت کې راپور ورکړی و چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د نفوذ لپاره لازم اهداف نه لري. د دې راپور نو لمخې په ټول افغانستان کې د دې ډلې ټول غړي خای لزرو کم یا د 200 په شاوخوا کې وي. ځینې څارونکو هم باور لري چې داعش ډله په افغانستان کې لوی اهداف نه لري او ځکه یې پر عراق او سوریه ډېر تمرکز کړی.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري.
ازادي رادیو خبرې اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کونړ په دانګا مولسوالی کې افغان ځواکونو نوې عملیات پیل کړې دي. لکونړ د ازادي رادیو خبريال روحلان وری په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، دغه عملیات کله پیل شوې دي او څه پایلې لري؟
دغه عملیات پرون سهار 5 بجې شروع شوې چې پکې ملي اردو کومندو، افغان نور افغان ځواکونه، د ملي امنیت 04 او همدارنګه نظم امنیت شامل دي. دوی عملیات شروع کړی او امنیتی مسؤلین وایي چې 13 شپه ابل شپه البته دوی مهمو نقطو باندې ډیسانټ کړی او کومندوی کوزه کړی وو او ویل کېږي چې د امنیتی مسؤلین وایي چې ډېر پرمختګ یې کړی دی. د کانتو سر او نور مهم ځایونه نیولي دي او په دغه دوه ورځې تقریبا یو شپه او دوه شپې او یو ورځ عملیاتو کې وسلوال مخالفین ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده او مهم زین او یو شمیر وسلې ته نیولې دي. خو د دولا مجاهد د ازادي راډیو ته ویل چې په دغه جګړه کې د دوی اواز درې ملګري ټپین شوي دي او همدارنګ افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوب داړه ولیدا. شي برسه روان ته پسیمه کې یو مشکل هم دا ده چې خلک په ځینو ځینو کې رئیسار دي او د یو نیمه میاشت کېږي چې د سور کمر او زور برول او په دې ځای کې خلک سار دی لاري بند دي ورته او مواد د موټرو تک را تک خو نه کیږي ځکه چې د امنیتي مسؤلینو په وینا مخالفینو په لارو کې نن نه ځای په ځای کړی دي او پیدا تک را تک هم نه کیږي. د زور برول او په دغه ځای کې خلک د غذایي موادو د کمی سره مخامخ دي. همدارنګه هلته مریضان دي او بل مشکل هم دا دی چې ټلیفوني رابطه هم تر دې ډیره پوری قطع دي. څور جوړان دي د افغان دي سیمې او پایوال تا وشتل شو په هوان باندې کې یو کس وژل شو. نو د ټلیفوني رابطه هم کمې دي چې خلک یو بل سره رابطه وکړي. یوازې افغان ټلیکام دلته چې دا غي خوانه ټلیفون دي دې طرفون ترازی خو دې خوانه چې به ټلیفون کې ډېر مشکلی نه روخ کیږي. شي
انوري صاحب، تاسو د طالبانو د ویان په وینا وویل چې د دوی درې کسان ټپین شوي دي او افغان ځواکونه ته درانه تلفات اړولې دي او یا تلفات اړولې دي. افغان ځواکونو ازادي راډیو ته نه دی ویلي چې دوی طالبانو ته څومره تلفات اړولې دي.
دا نو اوس څو شېبې وړاندې ما د دوی ملیوا رئیس ارکان میرویس سره خبرې کولې. هغه ویلي چې شپېتو پورې وسلوال مخالفین وژل شوي دي او دوی د ځینې کسانو عکسونه هم اخیستي دي چې وروسته به یې په ولایت کې مطبوعات ته ښیي. هغه دا دا وکړي چې شپېتو پورې هغوی ته مرګ ژوبلا اوښتې. د کونړ والي وویل چې یوازې د دوی څلور سرتېري ټپین شوي چې هغه د یو ټپونه ژور وو او د نورو ښدي څه مشکل نشته.
رولان وری مننه. د دانګام د جګړې په ارتباط مو واوریدل او افغان ځواکونه وایي چې په دانګام کې نوې عملیات له پرون سهار را په دې خوا پیل کړې دي. د افغانستان په شمال کې د بلخ په ولسوالۍ کې هم عملیات پیل شوې دي. د دې عملیاتو په اړه په خپل خبريال مجيب الرحمن حبيبزي څخه واورو چې له مزار شریف دغه اوس په ټلیفون را سره دی. حبيبزي صاحب، دا عملیات کله پیل شوې دي او په کوم خوا روان دي؟ بله
د بلخ ولایت هغه سیمې کې چې د دې مخه د بلخ ولایت دیني اوسیدونکو شکایت درلود نامي بلې زیاتې په زیاتې دور مخالفي نظر ته حضور پیدا کړی او ځایي ځانونو ته ځانونه او پټنټلونه جوړ کړي دي. تېر د بلخ د امنیې خاندان عبدالرزاق قادري ازادي راډیو خبرو کې وویل چې زیاتې په دې خوا د حلبوز غرنۍ سیمو کې پیل شوي دي چې تر تمه مخالفینو بشپړ پټن ځایونه او علانه لمن دوری دی یهودی پرشات هم باونی دی که اوس هم مخالفین سره د افغان دوحکولو او جګړه په د سرحدي پوله او ولایت په سرحدي پولو کې دوام لري چې ورته د امنیت د امر په خبره کې منصور افغان مخالفینو ته اوښ
حبیب صاحب زه له اوریدونکو بخښنه غواړم. ما په پیل کې ویل چې د بلخ په ولسوالۍ کې عملیات پیل شوي دي. البته دا د بلخ په ولایت کې د البرز په ولسوالۍ کې دغه عملیات د چا په ضد پیل شوي دي؟ آیا طالبان دي او کنه بهرني هم شته؟
کله نه کله د طالبانو کله چې ویل چې په سیمه کې طالبان دي دا هم ویل چې د سیمه استخبارات پاتې تمویل کیږي او دا خبره ده شاہین قلوطو کماندار جرمائی منی چھے پدو جنگیالی ہے کہ ازبک جنگیالی چھے دو پاکستان تحریک طالبان تا مربوط کسان دیا یا ہم پاکستان تا مربوط کسان ہم دس جنگیالی موجود دی تر دی پخواد فیصل ولی کرا چی مخبر دلو دیا ہوئی ہم ویل چھے لباف حکوم طالبان چی سری پول تا ویل دیا وحال دن آمی زمان سکی چی بحرانیان شامل دی تیر اوگا چھے مالے د امیر کوم خبره د لوی دوه وایي چې د عملیاتو کې چې په لومړی ورځ دوی وتاوندل چې د دې ډریټنا وای څو ډریټنا وای شي شپږتنه تاتیان کوي او تم ژوندۍ حسي نه شي چې خاص ټول داخلیانو.
بله مجبور رحمان حبیب صاحب مننه. د ټلیفون لاین یو څه واضح نه وخو د بلخ ولایت په البرز ولسوالۍ کې افغان ځواکونو عملیات پیل کړی دي او ادعا کوي چې مسلوال مخالفانو ته مرجوب لا اړولې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
نړیوالو چاپی خبرونو ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
وال سټریټ جرنل ورسپانې په خپل ورستي غنې کې په افغانستان کې د هغو 15 کسانو د نیول کېدو په اړه یو مطلب لیکلی چې ویل کېږي د پېښور پر یو شونځي له بریټ سره تړاو لري. ورسپانې کې افغان او بهرني چارواکي وایي د دغو کسانو نیول د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ نږدې همکاري شي. یو افغان چارواکي وال سټریټ جرنل ته ویلي چې دغه کسان د افغان ځواکونو لخوا د یو اړخیزو عملیاتو په نتیجه کې ونیول سوه. ورسپانې زیاتوي که څه هم افغان چارواکو د دې عملیاتو د وخت او ځای په اړه دقیق معلومات نه دی ورکړي، خو ویل کېږي چې پاکستانی طالبان له څو کلونو راهیسې د افغانستان په ختیځو سیمو کې فعالیت لري. د پاکستان استخباراتي ادارو وړاندې ویلي و چې په پېښور کې پر یو شونځي د بریټ پلان جوړونکي د افغانستان په شرقي ولایتونو کونړ او نورستان کې دي. وال سټریټ جرنل زیاتوي په افغانستان کې د دغو کسانو نیول کېدل د تحلیل کوونکو په نظر یو بل څه هم روښانوي. هغه دا چې ولسمشر اشرف غنی له خپل ګاونډي هیواد سره چې اټومي وسله لري د اړیکو د بیا تنظیم هڅه کوي. ورسپانه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د سفیر فرانس مایکل میلبن له قوله لیکي چې وایي د افغانستان دغه اقدام له پاکستان سره د دې هیواد د بل ډول اړیکو د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت رامنځته کړی دی. دا لمړی ځل دی چې دوه ګاونډي هیوادونه د یوې مهمې موضوع په اړه استخباراتي معلومات له یو بل سره شریکوي. ورسپانه زیاتوي که دغه ډول همکاري دوام وکړي نو شایي ډیر ژر به پاکستان هم له افغان حکومت سره د سولې میز ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې عملي ګامونه واخلي. اکانومیست مجلې بیا یو مطلب خپور کړی چې نوم یې دی د افغانستان د کابینې ټاکلو سیاست، او په یو برخه کې لیکي تر دریو میاشتو بحثونو وروسته د افغانستان نوې کابینه اعلان شوه. مجله لیکي د کابینې د اعلان ځنډ په دې هیواد کې د قدرت تشه ډیره کړه او حتی د تمسخر لپاره یې زمینه برابره کړې وه. د مجلې په لیکنه د دې ځنډ په پای کې یو ځوانه کابینه معرفي سوه چې د تیرې کابینې په مقایسه له زورواکانو او جنګ سالارانو سره یې اړیکې لږ دي، خو د دوی په اړه اندېښنه دا ده چې کاري تجربه یې لږ ده. د اکانومیست په خبره مهم پړاو چې د کابینې لپاره د باور رایو اخیستل دي لا هم په مخ کې دی. لیکوال زیاتوي تیرې کابینې د باور رایې د اخیستلو لپاره د ولسي جرګې استازو ته پیسې ورکولې او د یو وزیر د ټاکل کېدو لپاره به زرګونه ډالر مصرف کېدل، خو اکانومیست ورسپانه لیکي ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې اداري فساد به له خپله حکومته پاکوي او په دې صورت کې باید وزیران هم د باور رایو د اخیستلو لپاره له فساد څخه کار ونخلي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د اکانومیست مجلې په وینا واوریدل چې د افغانستان نوې کابینه ځوانه ده او له جنګ سالارانو تشه ده. په داسې حال کې چې تنظیمي مشران او قمندانان د افغانانو د ژوند پر ډیرو برخو مسلط دي، آیا د افغانستان نوی حکومت ټینګه اراده لري چې د عامو خلکو پر ژوند د زورواکو فشار کم کړي؟ ولسمشر اشرف غنی ته یو نږدې مقام ویلي چې ولسمشر دا اراده کړي، خو آیا د دې کار توان په عمل کې هم لري او کنه؟ په دې اړه له احمد تکله یو تفصیلي راپور اورو.
د ولسمشر اشرف غنی لخوا د نوې کابینې اعلان په څرګنده وښوده چې په نوې حکومت کې د تنظیمي مشرانو ونډه کمه شوې او پر ځای نوي کسان د سیاست صحنې ته راوتي دي. د ولسمشر یو نږدې همکار وایي ښاغلی غنی نه غواړي د کرزي د حکومت اشتباهات تکرار کړي. د مقام چې غواړي نوم یې افشا نه شي، رویټر خبري اژانس ته ویلي ولسمشر غواړي نړیوالې ټولنې او افغانانو ته ثابته کړي چې د ده کابینه له پخوانیو هغو توپیر لري. د کابینې په نویو څیرو کې ښایي ځینې یې له تنظیمي مشرانو سره اړیکې ولري، خو په هر حال د سیاستوالو د یوه نوي نسل استازیتوب کوي. دا مسله د یو شمیر جهادي مشرانو او قمندانانو د پټو او ښکاره انتقادونو باعث هم شوې ده، خو داسې ښکاري چې ولسمشر غني پر خپله ژمنه ولاړ دی. د ولسي جرګې غړی آریان یون چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له منتقدانو څخه وه، هم وایي ولسمشر غني هوډ کړی چې د تنظیمي قمندانانو واک به کموي، خو میرمن یون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کار په تدریجي ډول ترسره کیږي.
د ډیر لاسو کلو کې واک او اختیار ټول د جنګسالارانو سره وو، یعنی ډاکټر صاحب یو دم نشي کولای چې ټول ختم کړي. مګم دا هم یو غټه لاس سره وړه نه ده چې په دغه نازکو شرایطو کې چې واک او اختیار ټول دوی سره دي، بیا هم داسې یو عزم کړی دی چې دغه جنګسالارانو لاسونه لنډ کړي، د حکومت نه غواړي چې یو مسلکي او داسې یو حکومت جوړ کړي چې واقعا ولس په هغه باندې حساب وکړي شي.
د کابینې له اعلان وروسته د مجاهدینو د پخوانیو قمندانانو او مشرانو ترخی ویناوي د ولسمشر غنی د پلویانو څرګندونې تاییدوي. په دې وروستیو کې اکثر مجاهدینو چې په انتخاباتو کې د عبدالله په ګټه کمپاین کړی و، پر نوموړي د ملي وحدت پر کابینه د توافق په خاطر سخت انتقادونه وکړل او حتی په خیانت یې تورن کړ. رویټر خبری اژانس د ملي شورا د غړي فرهاد صدیقی له قوله لیکي چې وایي د هیواد په سلو کې اتیا مخور او ځواکمن کسان د پخوانیو مجاهدینو قمندانان دي، او بل جهادي قمندان حضرت علي وایي دا خطر شته چې ملي شورا نوې کابینه رد کړي. حضرت علي وایي ملي شورا له مجاهدینو ډکه ده او دوی فکر نه کوي چې وکیلان به ډیری کاندید وزیرانو ته د اعتماد رائے ورکړي، خو ټول وکیلان داسې فکر نه کوي. آریان یون وای ولسمشر له تنظیمي مشرانو د نظام د تصفیه قاطع هوډ کړی او دا ورته هیله منه ده.
سره د دې چې د ډاکټر صاحب شاوخوا اوس هم جنګسالاران ډیر حلقه جوړه کړې ده، خو سره دا غیم یو امیدواری شته چې کله دغه نوې کابینه اعلان شله نو ولست بیا هم یو امیدواری پیدا شله چې ډاکټر صاحب واقعا غواړي چې هغه جنګسالاران چې د افغانستان ملي شتمني چور کړی ده او د افغانستان د خلکو په وینو یې لاسونه سړي غواړي چې هغه د سانې نه وباسي.
د ملي وحدت د حکومت نیمایي برخه د پخواني شمالي ټالواله مهم غړي عبدالله غوړه کړي، او د دې ټالواله بل مهمه څیره عبدالرشید دوستم بیا د ولسمشر غني خپل متحد دی. د سیاسي چارو د کارپو او ژورنالیست زبیر شفیقی لپاره دا ویش د اندېښنې لوی سرچینه ده. ښاغلی شفیقی وایي د چارواکو څرګندونې چې غني نوې ولسمشر به د پخواني ولسمشر اشتباهات تکرار نه کړي له اوسنیو حقایقو سره په تضاد کې دي.
اول ولسمشر دی ولست رایو انتخاب شوی و د جنګسالارانو سره خپل امتیاز شریک کو. د هغه نه وروسته د خپل ټیم د جنګسالارانو په جمله کې چې یادیږي جنرال دوستم د اول معاون دی، هغه د جنګسالارانو سالار دی. ما ته ډېره سخته ښکارېږي چې دی اوس د دغو چارواکو چې د سره پار څخه شریک دي په امتیاز کې شریک دي د خلاف د اقدام وکړای شي.
د ولسمشر نږدې همکار چې مخکې یادونه وشوه رویټر اژانس ته ویلي چې ولسمشر غني د کابینې پر سر د څه باندې درې میاشتنې او ناندریو پترڅ کې یو شمیر کاندیدان په دې خاطر رد کړل چې ویلې لازم تحصیل نه لري یا د پخوانی دورې استازیتوب کوي. د ښاغلی غنی د پلویانو سرګندونو داسې ښکاري چې نوموړی په نظام کې د تنظیمي قمندانانو او مشرانو د واکمنۍ د کمولو لپاره پر خپل ژمنه ټینګ ولاړ دی، ځکه په نوي حکومت کې مسلطه نظریه دا ده چې د همدې تنظیمي مشرانو د نفوذ له کبله په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان په ګټه لوی فرصتونه له لاسه ووتل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالبصیر شفق د پکتیا لسم کنیو لیکي د شونکو معاشونه لږدي باید لوړ شي. د لاغا د روزګان له چوري ولسوالي لیکي له ولسمشر غواړم چې وزیران ژر تر ژره کار پیل کړي. محمد سخی محمدی له کندهار لیکي ولسی جرګه باید ډیر ژر وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي او وینه ځنډوي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا لسم کنیو لیکي ولسی جرګه باید د نومول شوي وزیرانو اسناد په وضاحت وڅېړي. عبدالبصیر شفق د پکتیا لسم او بخشیدا اسمس می ولوس فضل الرحمن عزیزی له لوګره لیکي له حکومت باید سرحدونه ټینګ کړي څو د داعش ویره کم شي او کنه داسې ونشي داعش په افغانستان یو شمیر مهم ولایتونه نارام کړي. اته به چاو ډیر دقیقې شوې لنډ خبرونه له حمیدې هارون عثمان څخه اورو.
په افغانستان کې د ناتو د نوي ماموریت قماندان وایي دوی تر راپورونه رسیدلي چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان او پاکستان کې خپلولیکو ته وسلوال جذبوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د پارلماني چارو وزارت نن د کاندید وزیرانو مربوط اسناد ولسی جرګې ته واستوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي تړون د تمدید له مخې باید د واګې بندر له لارې هند ته له وچې او تازه میوې پرته د افغانستان نور شیان هم صادر شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له کانګرس نه وغوښتل چې په ایران باندې د نویو بندیزونو لګولو نه ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیا د جمعې په ورځ په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد شریف سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه نورې خبرې هم وکړې. بزرګونو مسلمانانو د جمعې په ورځ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په لارو کوڅو کې لاریونونه وکړل او د شارلی ابدو مجلې لخوا د اسلام د ستر پیغمبر د کارتون خپرولې وغندل. په دغو مظاهرو کې د پاکستان په کراچۍ کې د فرانس پرس اژانس د یو تصویر اخیستونکو جورنالست په ګډون لږ تر لږه درې کسان ټپیان شوي دي. شاوخوا 1500 کسانو بیا د چک جمهوریت په مرکز پراګ ښار کې د جمعې په ورځ د اسلام ضد مظاهره وکړه. د شالی دو مجلې او بنسټي خودونکې د دې مجلې وژل شوی سر لیکوال ستیفان شاربونیار تورن کړی چې د اسلام د ستر پیغمبر د کارتونونو په خپرولو سره یې د دې مجلې کارکوونکي مرګ ته برابر کړل. او د نړیوالو جرمونو د محکمې څارنوالان وایي په فلسطیني ځمکو کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه څېړنې پیل کړي او په نتیجه کې ممکن د اسرایلو او فلسطینیانو پر ضد تورونه ولګول شي.
په لنډو خبرونو کې مو دا خبر درلود چې ټاکل شوی چې د ملي وحدت حکومت د کاندید وزیرانو مربوط اسناد نن د پارلماني چارو وزارت لخوا ولسی جرګې ته واستول شي. د دې مسلې تفصیل د جنقه علي کوزي په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي ټاکل شوی چې د کاندید وزیرانو مربوط اسناد نن د پارلماني چارو وزارت لخوا د جرګې اداري هیئت ته وسپارل شي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس عبدالقادر زازی وطن دوست ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی و چې جمهور رئیس اشرف غنی نن د جرګې په عمومي غونډه کې کاندید وزیران معرفي کړي وای خو دا پروګرام لغوه شو. دا چې ولسی جرګه د وزیرانو د اسنادو د کتنې او د رایو لپاره څه ډول کړنلاره یا طرز العمل لري ښاغلی وطن دوست ویل
پروسیجر دا ده کومه ده چې جمهور رئیس راځي ټوله کابینه موږ ته معرفي کوي بس بیا دوی دي بیا موږ ټولو کاندید وزیرانو ته د ورځې 15-18 نفرو ته وخت ورکوو راځي خپلې برنامې موږ سره شریکوي او کې صاحبان ترېنه سوالونه کوي مطابق د اصول وظایف داخلي بیا 15-18 ورځې نیسي چې دوی برنامې کله تشریح شي بیا د ټولو برنامې خلاص شي بیا په آخره ورځ باندې د برنامې خلاص شي بیا یو ورځ صندوق ورته کېښودل کېږي ټولو ته یو ځای رایګیری کېږي.
خاغلی وطن دوست د کاندید وزیرانو د اسنادو د څېړنې او مربوطو کمیسیونونو د کار په اړه ویل
د تحصیلي اسنادو څېړنه به د تحصیلاتو او د فرهنګي کمیسیون چې کوم ته هغوی به کوي او د دوی د دویم تابعیت موضوع چې ډېره ګرمه ده د تابعیته موضوع هغه به د موږ کمیسیون چې زه پکې رئیس یم د نړیوالو اړیکو کمیسیون موږ به د دویم تابعیت څېړنه کوو او د دوی د خدای نه خواسته فساد او جرم دیشان هغه په دې تفتیش کمیسیون پر مخ کې وړي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس وویل کچیرې د کوم کاندید وزیر دوهم تابعیت تثبیت شي یا په تحصیلي اسنادو کې کومه ستونزه وي او یا خدای مکړه کومه جرمي سابقه ولري په هغه صورت کې به کاندید وزیر له لس نه ایستل کیږي او د رایو لپاره به ورته صندوق نه ایښودل کیږي. ښاغلي عبدالقادر ځاځي وطن دوست زیاته کړه د ولسی جرګې د کاري طرز العمل پر اساس د کاندید وزیرانو له معرفي کېدو له نېټې څخه د لسو ورځو موده کې باید چې د هغوی لپاره رای واچول شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د خیبر پښتونخوا البته مخکې تر دې چې د خیبر پښتونخوا په اړه یو راپور راوخلم، دا یادونه کوم چې د سهار لوو د ماشام تر اوبجو پورې بیا ازادي رادیو په منځني سپد دولش پښنی په ټول افغانستان کې خبري شي او پروانه خبرونه کې د ازادي رادیو وړاندې ازادي او وريدونکو 19 پروګرام لرو چې پکې ساسو په شخص سره شبي پیغامونه خبرو. اوس په پېښور ته مخ کړو. د خیبر پښتونخوا په یو شمیر مدني فعالانو په پېښور کې پر شوانچی د وسلوالو پاکستانی طالبانو د بریټ د یوې میاشتې پورې کېدو په مناسبت په دې شهر کې یو احتجاجي لاریون وکړ او د پاکستان له حکومت یې وغوښتل چې پر شوانچی بریټ کوونکي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. دوی همدارس د پاکستانی حکومت، طالبانو او په پاکستان او سیمه کې د روانې ترهګرۍ پر ضد شعارونه ورکړل. زموږ همکار ذبیح الله شفق د دې لاریون په اړه دا راپور راستولی چې د لاریون کوونکو په شعارونو پیل شي.
د خیبر پختونخوا د مرکزی ښار پېښور او د دې ایالت د بیلابیلو سیمو یو شمېر مدني فعالانو د 12/14 اکشن فورم او د پختونخوا امن تحریک غړو پر یو خونځي د وسلوالو پاکستانی طالبانو د خونړي برید د یوې میاشتې پوره کېدو په مناسبت په پېښور کې یو احتجاجي لاریون وکړ چې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د خونځي د ماشومانو وژونکي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پاکستانی طالبانو د تیر کال دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 150 کسان وژل شول او تر 300 زیات پکې ټپیان شول. د پېښور ښار او د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د مدني ټولنو فعالانو او همدارس د 12/14 سیکشن فورم لسګونه غړي د جمعې پرز د همدې پېښې په خبرګون کې د پېښور پرس کلب مخې ته راغون شوي او د حکومت طالبانو په پاکستان سیمه کې د روانې ترهګرۍ پر ضد شعارونه ورکول. دوی د خیبر پښتونخوا پر ایالتي او همدارس د پاکستان پر مرکزي حکومت غږ وکړ چې د تروریزم او تروریستانو د له منځه وړلو لپاره د اوس جدي ګامونه پورته کړي او له هغوی سره د همدردۍ ته د پای ټکی کېږدي. د پېښور د یوې مدني ټولنې فعالې په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه احتجاج کوونکو د پاکستان پر پوځي او استخباراتي ادارو هم نیوکې کولې چې د تروریزم په ضد جګړه کې له دوه مخې کار اخلي او پاکستانی ولس او نړۍ ته دوکه ورکوي.
منګه د حکومت نه دا خواست چې بس کې دا پرې ده، ځکه چې زمون کم موجوده لیډرشپ دی نو زمون لیډرشپ ناکامه ده. عام ولس چې کم دې دارو ته دي او ولس اوس دا غواړي چې را د دهشتګردي دي بس ختم کی، کدا سه ډرامي وي دا ډرامي دي ختم کی، کس د ډالرو خبره تری وي په دې باندې ډالر اخلي نو دا دې بس ختم کی، خلک نور پی دي په دې باندې.
د دې ټولنې یو بل غړي شهاب خټک احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې وویل چې دوی به د خپل اولادونو د ژوند خوندي کولو لپاره له هیڅ ډول مقاومت لاس وانخلي او تر وروستۍ سلګۍ به د تروریزم پر وړاندې مقاومت ته دوام ورکړي.
د خپل حقوقو لپاره باقاعده مزاحمت کوو، دې ته ورغواړو دا زمونږ نننه ډیمونستریشن ده. دغه سبا په 25 جنوري باندې د ماشومانو په سلوي ختمه باندې زمونږ ډیمونستریشن شوی، دا غیر پس به پیار ډیمونستریشن شوی او که تاسو دغه دوغلا پن دغه دریاستی ادارو غلط استعمال د دغه دهشتګردۍ دپاره چې کم تاسو پیټرنیج مهیا کوئ زمونږ اسټبلشمنټ چې کم ټول عمر د دې پالنه کړې ده د دې اجازت به مونږ تاسو له چرم نه درکوو که زمونږ د پښتونخوا د اوسیدونکو په دې کې اوس سرونه قلم کیږي که جیلونو ته ځي که په سړکونو سمري او که څوک یې وژني بس د لیرې هغه وختونه تیر شوي دي.
د یادونه وردا چې دغه احتجاجي لاریون ګډونوالو په پای کې د خیبر پښتونخوا له حکومت وغوښتل چې په پېښور کې د دارمی پبلک سکول د وژل شو زده کوونکو په یاد عامه کتابتونونه جوړ کړي او د ځینو ښوونځیو نومونه د هغوی په نامه ونوموي.
وسلوالو پرون په فرانسه کې څو تنه برمته کړل. تا تر دې اونۍ مخکې په پاریس کې د افراطي مسلمانو وسلوالو د برمته کېدو پر مهال 15 تنه ووژل شول او تر هغه مخکې یو شمېر کسانو چې د الله اکبر شعارونه یې ورکول په پاریس کې د شارلی ابدو تنظیم مجلې پر دفتر حمله وکړه او د اتو خبریالانو په ګډون 12 تنه ووژل. په اروپا کې دغه ډول پیښې د افغانانو پر ژوند څه تاثیر کوي؟ دغه پوښتنه مې له نصیر جلالي څخه وکړه. د دې مالیزیا په ملایا پوهنتون کې د حقوق او سیاسي علومو د پانځي استاد وو چې اوس په جرمني کې اوسي.
فعلا خو ډیر وخت د دې حق له کوم تاثیر کدي واقعات وو په دې په ځوان باندې اچولای وي هغه سړی په مکمل ډول سره بررسی کړ، ځکه افغانان په جرمني کې دي، اکثریت په هامبورګ کې اوسيږي او هلتم داسې یو کوم خاص عکس العمل تر اوسه موږ نه ده اورېدلې یا خاص تاثیرات دې په ځوان باندې کړي.
تاسو وایئ چې تر اوسه پورې تاثیر نه دی کړی، لیکن ستاسو په نظر که چېرته دغه حملې دوام وکړي تاثیر به وکړي؟
خو طبعا اتمن ټول اروپا اوس غواړي یو مشترک پالیسي ولري، خصوصا هغه کسان چې مشکوک دي د هغو په هکله حتی نوي قوانین شاید رامنځته شي او نوي محدودیتونه خصوصا د مهاجرو په حرکاتو یا فرضاً خپلو ملکو ته یا نورو ملکو ته دې سفر باندې شاید تاثیر وکړي.
په اقتصادي حساب باندې هم ستاسو په باور د افغانانو په ژوند کې په اروپا کې دغه ډول حملې تاثیر کولی شي؟
شاید دې په کار باندې تاثیر وکړي، شاید دا تاثیر وکړي فرضاً له دې سره یو دې استخدام نسی په صورت عموم هغه مسلمانان په اروپا کې اوسېږي اکثره وسم شکایت کوي سي دې ته دومره د کار زمینه نه ده مسایده یا اکثرا فرضاً هغه داخلي خلک هغو ته اولیت ورکوي او دې ته د کار مساویانه شکل باندې دې ته د کار زمینه نه ده،
یعنی په دوی باندې اعتماد نه کوي.
بعضي وظایف څه دي؟ فرضاً په میدان هوایي وو کې کار کول، ولو که په ډېره ټیټه سطحه وي، هغه هم که یو مهاجر وي هغه باید دا د ډېرو سیکیورټي کلیرنس ورته وایي له دونه تیر سي یا امنیتي چارواک دلته باید دا تایید کړي چې دی کوم دغه نه لري، په اصطلاح جرمي سابقه نه لري یا له چا سره تړون نه لري یا له بعض احزابو کې دغه افراطي آزاد دي په کوم کې اشتراک نه لري.
بله استاد جلالي، د دې لپاره چې افغانان په اروپا کې له دې اغیزو ځانونه وساتي باید څه وکړي؟
په اروپا کې افغانان که وغواړي اکثریت په اکثریت شهرونو د اروپا کې افغانان کلتوري مؤسسات لري یا مساجد لري، چې دغه مساجدو له لارې د کولای شي خپل موقف اعلان کړي، یعنی د دې خپل عکس العمل دي واقعیت مقابل کې کدی اعلان کړي، شاید دا ډېر اغیز ولري. خو تر اوسه پورې داسې کار نه ده سوی، یعنی ما فعلا تر اوسه پورې کوم مسجد کې یا کوم کلتوري مؤسساتو د افغانانو کې داسې یو منظم عکس العمل تر اوسه پورې ما نه ده لیدلی.
له نصیر جلالي څخه په مننې د خبرونې په دې برخه کې ونیس پروګرام ته مخه کوو. د اسدی او اوریدونکو پروګرام صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د کندهار پر وضعیت خبرې کوو چې اوسیدونکي وایي د ناامنۍ او اداري فساد او نور ستونزو د زیاتېدو ترڅنګ نور شکایتونه هم لري چې دولتي چارواکي حل یا هم اوریدو ته پام نه کوي. په پروگرام کې د کندهار د سرپرست ولی لویان سره هم خبرې شوې دي. د ازادي او اوریدونکو دغه پروګرامو د کندهار پر وضعیت بحث ته ځانګړی کړی دی. له دې ولایت پر رسیدلو پیغامونه کې اوري چې خلک له بیلابیلو ستونزو شکایتونه لري. یو څو پیغامونه مو دلته راغون کړي.
زه دا غوښتل چې د کندهار ولایت یو اوسېدونکی ته خبر ځای شته خلک دې له بشادت پسې وایي چې هڅه کوي د ښار نه په دغه کې به تاسو هیڅ مخنیوي وکړي.
عبداللطیف هستم از ولایت کندهار به تماس شدیم. دیگه تنی ما در رابطه هم است که دیگه دولت بیخی غیر مردم غریبه نمیخره، باید که دیگه مردم غریبه یک کمک فکرش توجهش باشه که چرا مثلا مردم در کندهار وظیفه اجرا میکنه، بچه های غریب در جنگل ها و کسی در غمی از این است و مردم هم دیگه در فکر چتلی کوچای کابل مونده.
خدمات پیغام دی د کندهار والی صاحب ته ورسوي چې دا د غوره کول سوالی دی پر مخ یې را کړی ده. تا چې والی سوی تا د یو لس روپو کار دی د غوره کول سوالی کې کړی دی او که د نوي کړی لارې را باندې بندې دي، ستاسې د لاسه زموږ یو ساعت لار اووه ساعته لار شوې ده، نو موږ ستاسې په خاطر پر موږ طالبانو اووه ساعته کړې ده. که تاسې چې تاسې نه وه زموږ لارې نه وه، هېڅ رئی زموږ په حاله په حال کې ته نه وې ناست یې بس ماش ورته خوري ناسی ستا خو زوی په اسراحت دی، ستا خو لور په اسراحت ده، ستا خو کور په اسراحت دی.
په وروستیو راپورونو کې ویل سوي چې په کندهار کې غلچکې بریدونه، اداري فساد خپل سری او د زورواکو غیر قانوني عمل زیات سوي دي. د عبدالسمیع په نامه اوریدونکي له کندهار په خپل ایمیل کې لیکلي چې د ژړی ولسوالۍ اوسیدونکي دي، غواړي د خپلې ولسوالۍ جدي ستونزې د قومي مشرانو په منځګړیتوب له سرپرست والي سره شریکې کړي. اوریدونکي شکایت کړی چې څوک په ولایت کې له والي سره د کتلو وخت نه ورکوي. د اوریدونکي ایمیل وو، کندهار ته مې په وروستي سفر کې د سرپرست والي لویان سمیم خپلواک سره د اوریدونکو شکایتونه شریک کړل. په پیل کې مې وپوښت چې په کندهار کې له کلونو کلونو راهیسې د امن د ټینګښت هڅې روانې دي، ولې دغو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
کندهار نسبت په خواته امنیتي ډیر د جاج وړ دی، خو امنیتي ستونزه سته یوازې په کندهار کې نه، البته په ټول افغانستان کې امنیتي ستونزه سته. وسلوالو مخالفینو حضور په کندهار شهر کې، په نورو شهرونو کې، د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې د دوی حضور تر سترګو کیږي.
در والی چې راځي په کندهار کې اوله ژمنه دغه چې په کندهار کې به امنیت یا د امنیت ټینګولو ته لومړیتوب ورکوي، خو کله چې هغه والی دغه ځای څخه ځي د امنیت په برخه کې د لاسته راوړنه نه ښکاري. اوس هم داسې ملمیږي چې اوسنی چارواکي هم نه دتمنې دي هغه سي امن خلکو ته برابر کړي لکه څنګه چې دوی ژمنه کړې و یا د خلکو غوښتنه وه. علت څه دی؟
د امنیت پر اوستلو کې ډېره عمده ونډه چې لري، عمده رول لري، هغه د ولسي خلکو یا د اهمو خلکو همکاري مرسته ده د امنیتي ځواکونو سره، د حکومت سره. په کندهار کې کچېری موږ وګورو شپږ کاله تر مخه، څلور کاله تر مخه او د وسته وخت سره موږ پرتله کړو، ډېر توپیر راغلی دی. مخکې سمجه د دوی ولسوالی د وسلوال مخالفینو په لاس کې به، مګر اوس شکر دی خوشبختانه په هر ولسوالی کې معرف ان جګر هلته ستې نه مکاتب ستوري، د عام روغتیا یا د روغتیاي سهولتونه ست، قضا لرو، شاروالی لرو، ولسوالان بر حال ولسوالان لرو. خلک کولای شي د شهر څخه تر ولسوالی پورې او د ولسوالی څخه تر شهر پورې خپل رفت او آمد وکړي.
اوسم ځینې ولسوالی کې نامنی زیاته ده، مثلا غورک یاد ولسو چې کلونه کلونه لارې بندې وي او د هلمند څخه هم ګواښ ورته متوجه دی. تاسو د معرفت یادونه وکړه، په دې برخه کې هم ستونزه ده. مثلا غورک سړی کې د نمونې په توګه یاد کې، ولی په غورک کې دغه سی ستونزه موجوده چې لارې تړلې دي او دولت نه دي توانېدلې لارې خلاصې کړي.
ځینې هغه سرحدي ولسوالی دي چې د ګاونډي هیواد پاکستان سره سرحد لري، او ځینې هغه ولسوالی دي بیا گاونډیو ولایت سره سرحد لري چې لمړی بیلګه د میوان ولسوالی یادونه وکړو. میوان ولسوالی خپل د هلمند ولایت سره پوله لري. دلته ستونزه ست چې باید د دواړو ولایتو ترمنځ همغږي باید موجوده وي. د هلمند د پخوا څخه هم مشتره معلومی جو، یعنی په عمومي توګه سره په افغانستان کې پرمختګ سوی دی، د امنیت پر اصول کې یعنی ډیر فرق کی کال په کال امنیتي ځواکونه پیاوړي سوی دي. خو ستونزه د هلمند ولایت د سنگین مساکلات ولسوالی سره ستونزه ست، کله چې د امنیتي ځواکونو د خواڅخه د هغه لوري د خواڅخه عملیات کیږي، وسلوال مخالفین دې خواته راوړي میوان ولسوالی ته، چې د میوان د خواڅخه عملیات کیږي هغه خواته. نو دا څو ځله یعنی موږ مجالسونه سوي دي چې د 215 میوان او 215 تل کول اردو ترمنځ همغږي مجالس سوي دي، چې دغه مجالس په نتیجه کې هر کله چې کچېری د کندهار هغه همسرحد ولسوالی کې چې د گاونډي ولایتو سره سرحد لري تسویې عملیات کیږي، باید هغه څخه دوی هم تسویې عملیات وکړي چې وسلوان مخالفین د بین ولایت سي.
او په شار کې د نن وبخشي امن یا د خلکو خوندیتوب اوسم ډاډمن نه دی. په د تیرو څو ورځو کې د لوی غلاو شاهدان زخپل پاتې سوی مچی، یا موټر غلا سوی دی، یا سړی غلا سوی دی، یا کتاب سوی دی، یا نور غلا سوی دی. دغه سجنۍ پیښې هم له ناامنۍ سره تړلې دي. کنه امنۍ ستا دغه سجنۍ پیښې هم په څنګه ورسره په شار کې د نن ست د دې علت څه دی؟
جنۍ پیښې ستا په شار کې ستاسو د غلو د زیاتوالي چې نغله ډیر سوي دي په ښار کې. امنیتي ځواکونه هم کوشش کوي شپه ورځ د خلکو د ژوند د ښه وسایني لپاره د خلکو د ژوند د ښه تیرونې لپاره چې د ښه ژوند ولري خپل کوشش کوي عملیات کوي خپلې ګزمې کوي. وسلوال مخالفین مشترم علمي چې د امنیت په لحاظ شته سویل په ولسوالۍ کې دوی پوره ځپل سوي دي. د امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خپل هغه مورال هغه مړانه د لاس ور کړې ده نس کولای. امنیتي ځواکونه مو نسبت په خواته ډیر پیاوړي سوي دي. د دوی ترمنځ پوره همغږي شته. د غلا او د جنایي پیښې شته خو د لاسته راوړنې هم لرو. په هر هفته کې په هر اونۍ کې زموږ په امنیتي مجالس کې د ډیرو لاسته راوړنو څخه مثال موږ هغه ځینې راپورونه دي چې موږ رسنۍ ته یا میډیا ته په لاس کې
د غلاو په داسې ځایونو کې سوي دي چې سل مترې خواته پولیس ولاړ دي، د ملي امنیت کسان ولاړ وه او دوی کولی سوه چې په هماغه شیبه کې عاجل اقدامات وکړي. خو داسې معلومېږي چې دوی پر وخت اقدامات نه کوي یا نه دي توانېدلي چې اقدامات وکړي.
پر وخت اقدامات کوي دوی ځینې، یعنې هغه پیښې چې سوي دي د غلاو پیښې، یعنې لاس پلستونه یا ژر تر ژره هغه غلې چې دي یا هغه عاملین چې غلا کوي یا هغه نیول سوي هم دي. د ځینو ځایو په حساب سره وایو چې هغه ځایونه چې یو پارکینګونو نه شتون دي په ښار کې پارکینګونه نسته. دغه ستونزه ده چې یا ځینې هوټلو ته ځي، یعنې ځینې نورو ځایو ته ځي تفریح دپاره، د سړک پر غاړه باندې موټر دروي. خو دا خپل ځینې ستونزې راولاړې کړي دي د جنایي پیښو په وړاندې، یعنې د غلاو په حصه کې.
تاسو د امنیت د نسبي ښه کېدو یادونه وکړه. زیات کسان وایي چې د امن په ټینګولو کې د ناامنیو د پیښو په کمیدو کې د محلي پولیسو ونډه هم زیاته ده. محلي پولیسو په نور ولایتونو کې که نتیجه ورکړې ده که نه ده، خو زیات کسان یې په کندهار کې نتیجه ښه ګڼي. علت څه دی؟ د نورو ولایتونو سره د دوی فرق څه دی چې خلک ورڅخه راضي دي او توانېدلي چې دوی یو څه لاسته راوړنه ولري؟
مخکې ما تاسو ته ویلي چې د امنیت په راوستلو کې تر ټولو مهمه ونډه د ولسي خلکو ونډه ده. چې باید د امنیتي ځواکونو سره د حکومت سره باید دوی همغږه وسي او دوی سره همکاري وکړي. د محلي پولیسو یادونه مو وکړه چې په کندهار ښار کې ولسوالۍ کې محلي پولیس ته خدا هغه محلي پولیس ته چې هغه ځای وسیدونکي دي، دوی هغه خپل خلک پیژني، کلیور معلومات دي ټول، یعنی د سپینجرو قومي مشرانو په همغږي په همانګي سره خپل کارونه کوي. او بل خبره ده چې د حکومت او د عام خلکو ترمنس ډیره فاصله کمه سوي ده. دوی تر ډیره هدا پوري عام ولس، یعنی ملکی کسان، د حکومت سره تر ډیره هدا پوري تر ډیره برید پوري همغږي دي.
خلک کې دسي نور همکاري هم وکي. خودي یو مشکل دی دی چې مثلا کغواړي لوالي سره خپل سند شریک کی په میاشت دی باید انتظار وباسي ځکه چې د والي سره د کتلو امکانات نسته. یا خپل نور چارواکي د ولسی خلکو سره نه غوړي چې مستقیما په ارتباط کې وسی. دغه سي مسائل کې خپل خلک نه مې سکی چې ساس په نظر
مش په دې ورستۍ کې د خلکو یا د ستونزو د حل لپاره موږ یو شمېره مهم فعاله کړې ده ولایت مقام، چې د دغه شمېرې په واسطه سره د خلکو ډېرې ستونزې تر ډېره حده پورې حل سوي دي. او خلک کولی سي چې په ازادانه توګه سره راسي ولایت مقام ته چې د دوی ستونزې او راغلي هم دي په وار وار څو ځله، انسان د هر ځای د کندهار ښار، یعنې هغه قومي مشران مخور خلک چې دوی ستونزې ولري، د ولسوالۍ څخه خلک راغلي دي او ستونزې زموږ سره شریکې کړي دي، کولی سي د ټلیفون په لارې سره هم زموږ سره تماس ونیسي او د دوی هغه ستونزې چې وي هغه ته د حل لاره پیدا کړو.
پروژه د غلچکی بریدونو د کمیدو لپاره دولت سي پلان لري. په دې ورستو کې ډېر مهم کسان وژل سول چې یو هم د والی مرستیال و چې تر اوسه پورې قاتلین هم معلومه نه دي او نه د معلومه چې دا پیښه چا کړې ده. د دغه سي پیښو د کمیدو لپاره سي پلان سته یا تر اوسه پورې څه کار شوی دی؟
د شهید پتیال صاحب یادونه مو وکړه. شهید پتیال صاحب واکن د افغانستان د کندهار، بیا خاصه د کندهار لپاره یو لوی سرمایه و. خدای دې شهادت قبول کړي. د هغه د شهادت د پیشي د تحقیق د پاره امنیتي ځواکونه خپل کوشش کوي، هلې ځلې کوي. خو دا څنګه چې د یو پیشه ده چې نه معلومیږي چې د قاتلینو د نیولو ده میاشت به وخت ونیسي، درې میاشت به وخت ونیسي، کال به وخت ونیسي، خو دوی خپل کوشش کوي. د غلچکي بریدو یادونه مو وکړه چې مخکې ما تاسو ته ویل چې وسلوال مخالفین ډیر ځپل سوي دي. وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري. دوی کوشش کوي چې په غلچکی بریدونه په تبلیغاتي باندې د ماینونو په شخولو سره د ملکي خلکو په وژنو سره کوشش کوي چې خپل حضور څرګند کړي خلکو ته.
او د بیا رغونې په برخه کې په کندهار کې په دې وروستیو کې زیات کارونه سوي دي، خو داسې معلومیږي چې هغه په شخصي بڼه خلکو کړي دي. دولت تر اوسه پورې د بیا رغونې په برخه کې کومه لویه پروژه بشپړه کړې ده یا هم کومه لویه پروژه تر کار لاندې ده؟
ډېری پروژې تر سره سیوی دی په کندهار کې واکن د مشهورو نسبت و تیر کلوته او کال پر کال چې مشهورو نسبت و تیر کلوته ډیر پرمختګونه سیوی دی. یو هم د پروژه چې تاسو ته وایم چې هغه د کابل یعنی کندهار دغه درای څخه بیا تر هوایي ډګر پورې داسې د یو سړک جوړښت دی چې دا سړک جوړیږي. دا په افغانستان کې بې مثاله پروژه ده. دو طرفه دو لینه سړکان جوړیږي، په څنګ کې نور تفریحي پارکونه جوړ سوي دي، نور داسې ځایونه جوړ سوي دي. ډېرې پروژې ترسره سوي دي او خلک په کندهار کې ښه سرمایه ګذاري کړې ده. او همدارنګه یوه موضوع چې یادونه باید وکړو چې د کندهار ښار د پنځمې ناحیې اړوند د شوراندام په ساحه کې صنعتي پارک کې خلک هلته تر ډېره حده پورې سرمایه ګذاري کړې ده. په هغه ځای کې فابریکې شته، د هغه ځای څخه هم تولیدات کیږي او خلک دغه څخه هم استفاده کوي.
بلې، دا فابریکې خوسته په غځي کې پلاسګونو کسان په کار بوختي. خود د شهر په چوکونی کې اوس هم پلاسګونه ته چې په سلګونو کسان ولاړ دي چې بیکاری ده او دوی ته کارونه نه پیدا کیږي. په دې برخه کې دولت څه پلان لري؟ د کندهار ولایتي اداره
د کار ستونزه د په ټول افغانستان کې اوس ستونزه ده. اوس هم زموږ اکثره هیوادوال که څه په خارج کې دي که په داخل کې دي، خو موږ ستاسو داخل په حساب سره پر دا موضوع بس کوو. ډېرې دي د کار د ستونزو سره مخ دي، کار نشته، دوی د لپاره د حتی د روزانی کار نه پیدا کیږي. یوه ستونزه چې ده، یعنی د نوي حکومت په راتګ سره چې باید ووایو چې ځینې ستونزې شته. اکثره خلک سرمایه ګذاران دې ته زړه نه ښه کوي چې سرمایه ګذاري وکړي، ځینې هغه پرمختیایي کارونه ترسره کړي. دا یو همده ستونزه شته. بیا هم د دغو خلکو یعنی د بیکاري څخه د دوی راګرځول ده ډېر کارونه سوي دي. دوی اوس هم ځینې پروژې شته چې عملا دوی پروژې دي چې زموږ د په حتی پنځه پروژې دي په پنجوایي او په جړی ولسوالۍ کې د فورزون د خوا څخه د پروژې پلیسي وي دي چې تقریبا 1500 هغه بیکاره کسان چې دي هغه په کار باندې مصروف سوي دي او په کار بوخت دي.
د کندهار د سرپرست ولی ویان سمیم خپلواک چې په دې ولایت کې پر روان وضعیت را سره خبرې کولې. د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام دغه و. ستاسو ګډ نور پیغامونه هم راغلي چې پر راتلونکو پروګرامونو کې خبرو تر هغو د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
مش پوکه ویخ
سحر دے کما خاندے